ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه و منئ. د روان خبرونې د سر موضوع په چین کې د هغو هیوادونو غونډه ده چې بریکس ورته ویل کیږي او دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې دې باید وځپل شي. په دې اړه باندې به راپورونه اوري او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم راوړي. خو اول خبرونه د بشیر غواخنه.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي د سیمه ییز امنیت ملاتړ کوي. خیبر پختونخوا کې له ډینګي تبې څخه د مړو شو کسانو شمیر ډیر شوی دی او د روس ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا بندیزونه لګول څه معنا نه لري. خبرونه تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد اسف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې وویل چې هیواد د ګاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپلې اړیکې غواړي. هغه ویل په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې تېره ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هیوادونو ټولنې وویل پاکستان میشتې وسلوالې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي او هغوی چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. د بریکس غړي هیوادونه چین، روس، هند، برازیل او جنوبی افریقا دي. د افغان ولسمشر د وین مرسیل د واخان مینپال نن مشال ریډیو ته ویلي دوی د دې هیوادونو د دریستای ځکه چې دا مغه خبرې دي چې دوی یې لکلنو راهیسې کوي. دا غه په انا اوس باید د نړۍ هیوادونه د ترګرې په ضد افغان ځواکونو سره مرستې ډېرې کړي. خیبر پختونخوا کې له ډینګي ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې ده. د پېښور د خیبر ټیچینګ روغتون ویان فرهاد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په روغتون کې ځینې ناروغان تر درملنې لاندې دي او پوره انتظامات یې ورته کړي دي. د چارواکو په خبره خیبر پختونخوا کې له 4000 څخه زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ لیدل شوې خو تر دا مهال له 400 څخه ډیر کسان تر درملنې لاندې دي او باقي پاتې کورونو ته ستانه کړل شوي دي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي وسلوالو نن سهار دغلته له لواړګي څخه 12 کسان وتښتول. د خبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل دا کسان له خاط سیمې ته د سیل لپاره تللي وو چې اوس یې د موندلو هڅې روانې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا تښتولي. د کراچۍ پولیسو تایید کړی چې تېر ورځ د دوی په لاس وژل شوو 4 پاکستانی طالبانو کې یو تن د دې ډلې مشر ملا فضل الله خپلوان دی. د دې ښار د پولیسو مشر روانور پرون خبرلند وویل دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد کړی دي.
چار لوگ مارے گئے یہ
سلور کسان وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان غړي دي. په دې کې یو کس خورشید نومیږي چې تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله نزدې خپلوان دی. دا پر ملال یوسف زی په برید کې ملاوي سو په سپات کې پر امنیتي ځواکونو هم په ډېرو بریدونو کې ککړو.
ځینو رسنیو لیکلي چې د خورشید په نامه وژل شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله ورور دی خو پولیسو د دې خبرې تایید نه دی کړی. د بلوچستان په پنجګور کې بیګا وسلوالو د پاکستانی پوځ یو کرنل په ګډون 3 پوځیان وژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته د پیخه د ایران پولیس سره نږدې شوې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمہ‌داري نه ده منلې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان کندوز ولایت امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی نن مشال ریډیو ته وویل تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو او هوایي حملو په چردرې ولسوالۍ کې 13 نقاب پوشه وسلوال وژلې دي. هغه دا ونه ویل چې دا کسان د کومې وسلوالې ډلې غړي وو. په همدې حال کې د کونړ ولایت امنی قمندان جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته ویلي امریکایي بې پیلټ الوتکو بیګا داعش د چپې درې په ولسوالۍ په دیګل سیمه او نن طالبان د ماڼوګي په کلایګل دره کې په نښه کړل او 12 کسان یې وژل.
یو سفر مسئولین مالی مسئولین د جزازات جز په شمول د دې مشهور کماندان مولوی شیرولی په شمول په حرکت رسیدلې دي. د مولوی موسی په نامه چې د طالبان جزازات منصور او دا هم په حرکت رسیدلې دي.
د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې بلخوا ویلي دي چې دوی د وسلوالو پر ضد عملیات چټک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبره په چین کې نن وکړه. ویل چې روس د شمالي کوریا د اټومي راکټونو ازموینه غندي خو د بندیزونو لګول بې معنا او بې اغېزې دي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا ته پوځي ګواښ کول یو نړیوال بحران رامنځته کړي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نه شي او په قوي توګه به پوځي ځواب ورکړل شي. په برما کې د روهنجیا مسلمانانو پر ضد د تشدد استعمال په خلاف د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غږ پورته کړی دی. مسلمانو هیوادونو ویلي چې دوی په ملګرو ملتونو کې دا مسله راپورته کول غواړي. له تیرې میاشتې راهیسې د رپورټونو تر مخه له 400 څخه زیات روهنجیا مسلمانان وژل شوي. ایران او ترکیې پرون دا تشدد نسل وژنه وبلله. د رپورټونو له مخې له 90 څخه زیات خلک خپل کورونو او کلو پرېښودو ته اړ شوي او ګاونډي بنګلاديش ته کډه شوي. د میانمار یا برما حکومت د ملکی وژنو او کورونو د سوځولو پړه پر اسلامپالو وسلوالو ډلو اچي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد حق لري چې په مسکو کې د امریکي سفارتي کارکوونکي نور هم کم کړي. هغه نن په چین کې خبرونه تول مخکې تر دې چې روس په دې اړه څه پرېکړه وکړي انتظار کوي چې حالات کمې خواته ځي. نوموړی همدا زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت به حکم وکړي چې امریکایي چارواکو خلاف له دې وجې عدالت ته لاړ شي چې د دوی روسی سفارتي ودانیو کنټرول په خپل لاس کې اخیسته. تر دې مخکې روس حکم کړو چې امریکا د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 سفارتي کارکونکو کم کړي. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او د پیسو بای وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ 80 پیسې او 1.15 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 1.15 روپۍ 40 پیسې او 1.15 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 1.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنټ سوبې مود احمد الله نه اوریدي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. کارپو حسن حسکری وایي چې په پاکستان باندې د وسلوالو ډلو په تور باندې راغلي فشار ډیر قوي دی.
پاکستان په ایک سفارتي دباو تو بڑھتا ہے.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند هارون شینواره وایي چې دوا داسي ګوندونه چې وسلوالو ډلو سره تړاو لري رجستر کړی نه دي.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوانه پارټي نه رجستر کړی دي او نو زمونږه انویسټمنټ شوی دی او نو دوی تمونږه څخه سم نشان الاټ کړی دی.
په باجوړ کې چارواکي وایي چې د ټریفیک حادثات زیات شوي په ولس کې د اګاهي مهم پیلوي.
روزانہ بنیاد باندھے تقریباً جو درے کے سونا شرازی کم کی دنیا سے تقریباً پیٹوں کو رکھے سونا جوڑی گی کہ خلق کے لیے عوام جمرہ آگاہ نہ دے دشت سونا
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز و نڑیوال مطالب مدل ہم روڑی دا مشال ترسنگو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی ورو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورو د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده او داعش سره سره حقانی شبکې لشکری طیبه جیش محمد تحریک طالبان پاکستان او ځین نور وسلوالو ډلو تاوتریخوالی غندلې دي. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې ګاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي. په لومړي ځل دې تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میشت جیش محمد لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپل خوره کې په تاوتریخوالی تورنوي. نور تفصیل احمد الله نه
د ګل پورس په چین کې شوې د بریکس تنظیم چې پکې برازیل، روس، هند، چین او سویلی افریقا شامل دي سرمشریزي غونډې وروسته جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه ری پیښو کې ککړ تنظیمونه او یا له دوی سره مرسته کوونکي د خپل منطقي انجام ته ورسولې شي. په درې څلوېښت پاڼو مشتمل اعلامیه کې ویل شوی دي چې تر هغه ری خاتمه کول اول د اړوند حکومت کار دی او په دې برخه کې نړیواله همکاري هم باید د اړوند هیواد د خپلواکۍ نه زیانمنولو او نه لاسوهنې لمخې چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې گاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي په لومړي ځل د تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میش جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپله خاوره کې په تاوتریخوالي تورنوي. هند یو ځل پخوا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتلي وو چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نوم دې د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي خو چین یې مخالفت کړی وو. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې چین هم وس غواړي چې پاکستان د یادو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې ډلو د کاروایانو بدې اغیزې په چین هم پریوزي.
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالاتو جاج واخلي او د داسې قسمت تنظیمونو دلتا موجودګي زموږ په ګټه نه ده بلکې د دې په منفي اثرات پریوزي او ګڼم چې پاکستان لا د داسې ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول پکار دي.
په لاهور کې د دفاعي او بارانو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د بریکس لخوا د جیش محمد او لشکر طیبہ غندل دو ہند سفارتی بریا بلی اوائی
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے. اب دیکھ
دلیل وجہ پر پاکستان سفارتی دباؤ با زیادتی کی خدا بقتل شیچی د چین دا پالیسی صرف تر بریکس تنظیم محدود دا کنا پا مل متحد کے با ہم پخپل دریس و لاروی زک چی ہند بدا خپل دی کامیابی روس تو دا کوشش کوي چی کل ہم دا ملگرو ملتون دا ترہگاری پر زیتا کمیٹی غنڈ کی گی نو بیا با پا کی خپل زلو غختنا راپورتا کوي.
واضح دوی چې د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په پنجګور ولسوالۍ کې د ناصرګند وسلوالو کسانو په یوه برید کې د پاکستان پوځ د یو کرنل په ګډون درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په دې اړه باندې نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
تیر ماښام د ایران پل ته څیرمه د پنجګور او واشوک ولسوالۍ ترمنځ د شنګر په غرنۍ سیمه کې د سرحدي عسکرو یو قافله هغه مهال تر برید لاندې راغله کله چې هلته لاله مخه وسلوال کسان مورچزن او په قافله درنه وسله وکاروله. د برید په نتیجه کې د کرنل عامر په ګډون دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګپړو چارواک په وینا چې وروسته په پیښه کې ټپیان سمدلاسه د علاج لپاره د کوچ و ملټري روغتون یا سی ایم ایچ ته رارسول شوي دي. بل پلو ته سمدلاسه په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي واغځای ته رسېدلي او د مشکوک کسانو د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړي دي. خو د وروستیو اطلاعاتو پورې څوک نه و نیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې وه. د خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ضد دغه ډول بریدونه شوي دي چې زیاتره ذمېداري یې بلوڅ وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې ده. دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیري د پیش په کلک غندنه کړې او دا د وسلوالو ډلو لوري او بوزلانه حمل ګڼل دي او زیاته کړې ده چې سرحدي عسکر به په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر تر هغه وخت پورې خپلې هلې ځلې روانې وساتي چې تر څو یې په بشپړه توګه ټوله وسلوالې ډلې د منځخه نه وي وړي. بلې خوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي هم د پنجګور د پیښې په کلکه سره غندنه کړې او ویلي دي چې سرحدي عسکرو په سیمه کې وسلوالې ډلې مخ له ډېرې کمزوري کړې دي چې له امله یې اوس دوی مخامخ نه بلکې و پټ وارو کولو ته اړ کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,000 و 155.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کراچۍ پولیس وایي چې د دوشنبه په ورځ په دغه خار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان سلور وسلوال وجلی چې پر امنیتی ځواکونو په بریدونو ککړول. دغه چارواکي همدا شان داوه کوي چې په وجل شوو ترهګرو کې یو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله نګدی خپلوان دی چې په سواد کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې زبی شفق را لېږلی.
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریکي طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سواد کې پر ملالی یوسفزی په برید کې هم ملوث وو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې د ترهګر بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړه چې په نتیجه کې له پولیسو سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریکي طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبره په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریکي طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث وو. نوموړي همدا شان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزی پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ وو.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دیوی سلور کا سانو جل شوی چھے تحریک طالبان پاکستان غڑی دی پودے کی یوکس خورشید نمیگی چھے تحریک طالبان پاکستان دا مشر ملا فضل اللہ نزدیخ پلوان دے تا پر ملالی یوسف زی پبرید کی ملاوی سو پس بات کی پر امن تیز واکو نہم پر دیر بریدن کی ککڑو. ملالی یوسف زی دی خیبر پختون خواد اس بات اسی دن کتا چھے 2012 ملادی کال دا اکتوبر میاشتی پر نہامانی ٹا پری وصلہ والو پس بات کی آغا وقت بریدو کر چھے خونزی کور تا پلاروا په دغه برید کې غل خپل دوه ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شو چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزی تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپل کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزی په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شینواری وای چې کسه هم په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي دوه نوي سیاسي ګوندونه ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن نوي ګوندونه جوړ شوي دي خو تر دا مهال دوی دغه ګوندونه رجستر کړي نه دي. تفصیل د وړې د مینه پاس. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په دې نګدو کې د کلادم وسلواله ډلې لشکری طیبه او جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د بلې وسلواله ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل چې بالترتیب د ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن په نوم باندې سیاسي ګوندونو جوړولو اعلان کړی دی. تر دا مهال دغه ادارې دوی سره رجسټرډ نه دي. د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مشر هارون شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ملی مسلم لیگ د رجسټریشن لپاره دوی ته د اختر نمخ کې درخواست ورکړل شوې ده خو لا پریکړه پرې نه ده شوې.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوه پارټیان رجسټر کړی دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوې ده او نو دوی ته مونږ څه قسم نشان الاټ کړی دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان چې یو آئینی اداره ده د پاکستان سیاسی گوندونه رجسٹر شوی دی
د کله نه چې په پاکستان کې په فعالو وسلوالو ډلو د دغه هیواد او نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا مالی بندیزونه لګول شوي او دغه ډلې کلادم ګرځول شوي دي نو مخکې به د بندیزونو نه پس د خپلو فعالیتونو او چندو راغونډولو په مخه د خیر ښېګړې ادارې جوړولې خو اوس یې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې مې څېړنکار رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل چې کلادم وسلوالو ډلو ولې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. نو موړې وای
وسلواله ډلې چې کومې نو هغه اکثر داسې کار کوي چې د خدمت خلک یو شوبه هم د راتینګ کې او د هغه مختلف نومونه منځ بیا دوی وایي چې موږ د خلکو خدمت کوو د فلا. زما خیال دی چې دا خو دوی یو لار ځان لپاره کوي چې دوی خپل فعالیت کوي چندے ہم را غونڈے قانونی غونڈہ کے دیزان شکل ورکی دا خود دیدی غط مقصد دے اور دی بزان دیا رسی میڈیا تا ہم خلق تا ہم پٹاکنو کے ہم ممکن بسی سو آخلی وقت دی تش دا غنم استعمالی اور بیا پٹاکنو کے ہم اس سن آخلی نو بیا خود ہمی فیصلہ کلی دا دیدی با سیاست کئی نو دا بیا دیدی نور اغراض و مقاصد دی نور دیدی ارادی دی
دا پاکستان الیکشن کمیشن وائی چی دوی سرا دا سیاسی گن دا رجسٹریشن یو ځانګړی طریقے کا او شرطونه دي او چې کوم ګوند هم په هغه شرطونو پوره وخیږي نو مونږ یې رجسٹر کوو خو د دغه ادارې په خبره تر دا مهال ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن ګوند یاد کمیشن سره رجسٹرډ نه دي
له یو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اسلام آباد کې په مهمو ملکونو کې د پاکستان د سفیرانو غونډه روانه ده چې درې ورځې پورې به جاری وي په دې کانفرنس کې به خارجه پالیسي او ملکونو سره په اړیکو خبرې اترې کیږي د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس دی خو د کارپوهانو په نظر په اوسني وخت کې دا ډېر مهم کانفرنس دی د دې په اړه نور اورو زموږ د خبریالې رابعه اکرم خان دا راپور
دا کانفرنس به د پنځم نه تر اووم سپتمبر پورې جاری وي د لړکی د تیر زیارت په ورځ پاکستان خارجه دفتر بیان نفی سیکریا ویلی وو
د پاکستان منتخب سفیران با د کانفرنس کې ګډون کوي د پای غونډې مشري به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي د خارجه ځینې مهمو امورو په اړه به د کانفرنس کې بحث کیږي د پاکستان خارجه وزیر خپل څوکۍ سنبالولو سمدستي پس دا فیصله کړې وه چې د سفیرانو کانفرنس به راغواړي
تیر کال هم د منتخب سفیرانو غونډه رابلل شوې وه چې پکې هند چین افغانستان امریکا ملګرو ملتونو ویانا او روس کې کارکوونکي د پاکستان سفیرانو ګډون کړی وو خو دا کانفرنس داسې وخت کې چې تیره میاشت امریکې لخوا د سیمې او افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلانولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان خبردار کړی وو چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه اوس نوره خاموش نشي پاتې کېدی پاکستان د امریکې نوې پالیسۍ په اړه خپل سخت رد عمل ښودلی وو او ویلي وو پاکستان دا تورونه ردوي د لړکی پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپور سمشام مومن وایي چې داسې کانفرنسونو کې ګاونډي او نور ملکونو سره په معاملو خبرې اترې کیږي
پاکستان سره وارننګ ورکړی دی چې تاسو سپورټ ختم کړی دی افغانیت ورکړی ده ټول نه لویه خبره په دغه یو بیا چې کوم دی د هند سره چې کوم تعلقات خراب شوي دي دغه خبرې به بیا د ایران سره چې کوم ټینشن راغلی دی دا خبرې به هم افغانستان سره چې کوم حالات خراب شوي دي په پوله باندې دې چې کوم امپیکټ وی په سی بیک باندې ون بیلټ ون روډ باندې په امن باندې په سټیبلټی باندې دا خبرې به وي
په خواني سفیر بیرستر زئی سید په وینا چې دا سه غونډه د لارې سفیران وزیر اعظم سره معلومات شریکوي او ورته تجهیزونه هم ورکوي
یونایټیډ سټیټس خپل پالیسی ریویو کړي دا وی هم خپل پالیسی به ریویو کوي دا چې څه د انوایز ویوز دی ولې چې هغه دا سه کروشل ځایونه کې دي چې هغه اډوایس ورکول شي نو دې ته پر دا کانفرنس انپوټ به دوی به ورکړي خپل انوایس
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس سي او تیر کلونو په شان سخت کال هم رابلل شوی دی
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو خیبر پختونخوا ته ورزو د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د ډنګي ناروغانو د مړو شو کسانو شمیره بخنه غواړم خیبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغانو د مړو شو کسانو شمیره اتلسو ته رسیدلې ده د پیښور د خیبر ټیچنګ روغتون ویان فرهاد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یاد روغتون کې یو ښځه او نن یو ماشوم د دغه ناروغانو مړ شو په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث راکړي
د پېښور د خیبر ټیچنګ روختون ویان پرهد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یاد روختون کې یو ښځه او نن یو ماشوم د دغه ناروغۍ نه مړ شو. په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ د سارنې د څنګې د شمیرې تر مخه د دې تازه دوو مړو سره د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو تازه شمیره 1100 ته ورسېدله. مشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان پرهد علي خان زیاته کړه،
چونکی پروینشل حکومت نے ایمرجنسی ڈکلیئر کړو، ایمرجنسی نه علاوه د اکثر پروژو کې کوم کار کړی و او څو مریضان موږ ډینګی راغلي او نور مریضان راغلي، هغه باندې روشنی واچول شو. او دې نه علاوه لکه موږ حکومت او بورډ او گورنمنت ته څه سجیشن او څه اقدامات رالل، هغه به موږ حکومت ته او خپل بورډ ته لیږو چې دا غیر
پرهد علی خان زیاته کړه چې تر ټولو زیات د ډینګي ناروغان د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون ته راوړل کیږي او په یاد روغتون کې د دغه مریضانو د علاج لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي.
موږ د سپیشل لکه د ډینګي کلینک 24 غنټې موږ له کډرې پکې سلو د ډینګي کلینک دی، هغه کې چې کم دی نو اته ډاکټران ناست دي، سلو پکې د لباسې کمرې چې په هغه کې زمونږ ډایرکټر خپل هغه لباسې دغه چې کم دی نو سپرایز کړي او سپینډل سټاف پکې ناست دي.
په خیبر پښتونخوا کې د سلورو زرونه په زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی دی او دا مهال د سلورو سوونه زیات د ډینګي ناروغان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړی شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان جلال آباد خارته. د جلال آباد خار په امیر شهید بن کې هر ورځ په سلګونه تنه په نشئی تو کوروګ دي کسان ورټولېږي او ټول ورځ ډول ډول نشئی تو کې استعمالوي. د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي د نشئی تو کو آزادانه خرڅلاو د نشئی تو کو د استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي دی. بلخوا چارواکي وایي چې د دوی امنیتي منصبین وخت نا وخت د نشئی تو کو پلورونکو نیسي او د قانون منګولو ته سپاري. نور حال باز محمد عابد راکي.
د خار اوسیدونکو په سیمه ییزو چارواکو تور پوری کوي چې د نشئی تو کو د پلورونکو په وړاندې اقدام نه کوي. نشئی تو کی په آزاد ډول پلورل کیږي چې له عملې د روغ دو کسانو شمیره ورځ تر بلې مخ په لوړې دودا. اجمل امیر شهید بن تسیر م دکانداری کوي. د یادې ستونزې په اړه وایي
دا کوم کسان چې دلته اوس خلک راځي د دیوال خوا کې تاسو خپل هم ګورئ نور خلک هم ګوري، په ډېر تعداد سره پوډرین موجود دی او نشې کوي، هر څه دلته ښکاره خرڅېږي، بس ټیکس خلک چې څوک ورکوي حکومت دپاره مزاد ډېر شاته آزاد.
په نشئی توکو اخته کسان هم د دغه ناوړه توکو پرېښودو ته لیواله دي، خو اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې دوی ترې بې برخې دي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زه ولې نه غواړم زه چې هسپتال ته زه لاړ شم عزیزان روغ کوم پیش وی زخبل وجود روخ کما ورسیدلی زده نور لنیسیت وکما چاور را نور بسته نور داشه مکه وی
دای ور دیوالو چې هغه سره ګرځیدم ناغه په دې شی باندې را واړه ولم چې خبرې دم دې کې جوړوب شوی اوس واړم چې پرې د مخولکا دومره د چې وسیله جوړې د سړی سره مو دغه د مشغولې نه مونږ متی بچ او جون خو می تباته به هر څه تبا شو عزت جون هر یو شی
سره لدې چې په جلال آباد کې د نشئی توکو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره روختون پالی کوي، خو د دوی د فعالیت سره سره به هم په نشئی توکو د اخته کسانو شمیره ورځ تر بل لوړیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند انعام الله میخیل وایي چې دوی د ګڼو معتادینو درملنه کړي خو د سالم مصروفیت د نشوالي له امله یې بیرته نشئی توکو ته پناه وړې ده.
پالیسی دا ده چې یو معتاد باید د 15 کلو په درملنه کې وساتل شي او له دې وروسته باید دا یو عادي انسان په توګه ټولې دغلته د نورو ادارو هم دغه ځای کې مسؤلیت شته دی. هغوی ته بیا پر وخت باندې د نشئی توکو رسېدنه د هغې اوزګار پاتې کېدنه بیا دوی په معتادیت باندې اخته کوي.
د معتادینو په خبره په جلال آباد ښار کې نشئی توکي په آزاد ډول پلورل د دې سبب شوي چې دوی عمل پرېښودو ته نه پرېږدي. خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیانی وایي چې امنیتي منصوبینو وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکي نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي.
زموږ امنیتي ارګانونو هر مهال هڅه کړې ده هغه کسان ونیسي څوک چې په ښار کې کشف شي چې دوی نشئی توکي پلوري هغه نیولې دي د قانون منګولو ته سپارلی زموږ کشپی او امنیتی ارګانونه کار کوي په دې برخه باندې تر څو غصبي سرچینې پیدا کړي چې له کومه ځایه دغه توکي پلورل کیږي تر څو د پلور مخه ونیول شي. په ښار کې
بل خوا شنونکي په دې باور دي چې په ننګرهار کې د نشه یي توکو کرکیله هغه څه دي چې په جلال آباد ښار کې ډیری ځوانان په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې درنګ ساعت کې پنځه نیمه بجې کیدونکې دي. د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې ویل چې هېواد د ګاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپلې اړیکې غواړي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې تېره ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هېوادونو ټولنې ویل پاکستان میشته وسوله ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي او هغوی چې د دې ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. په دې ټولنه کې چین، روس، هند، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي. خیبر پختونخوا کې له ډینګي ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسیدل. د پېښور د خیبر ټیچنګ روغتون وایند فرهاد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خپل روغتون کې د دې ناروغانو د درملنې لپاره پوره کار کړی دی او هر څه ورته برابر کړی دی. چارواکي وایي وسلوالو نن سهار د خبر ایجنسۍ له لواړګي څخه 1100 کسان وتښتول. د خبر ایجنسۍ یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا نه د معلومه چې دا کسان چا تښتولي دي. د کراچۍ پولیسو تایید کړی چې تېر ورځ د دوی په لاس وژل شو 4 پاکستانی طالبانو کې یو تن د دې ډلې مشر ملا فضل الله خپلوان دی. د دې ښار د پولیسو مشر راو انور پرون خبرلاند وویل د عملیاتي د استخباراتي معلوماتو په بنیاد وکړل. د افغانستان کندوز ولایت امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی نن مشال ریډیو ته ویل تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو په چاردرې ولسوالۍ کې 3 نقاب پوش او وسلوال وجلی دي. هغه ویل چې دا کسان د کمی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په همدې حال کې د کونړ ولایت امنی قومندان جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته ویل چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو بیګا په داعش او نن په طالبانو حمله کړې او 12 کسان یې وژلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د امریکای د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دا بندیزونه به منفي نتیجه ورکړي. امریکا ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدی او په قوي پوځي ځواب به ځواب ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته بشیر غواخ وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداري د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا پاکستان ته د سیاسي مذاکراتو په وړاندیز باندې لیکلي او وایي د منطقې ته موجوده صورتحال پر وړاندې کې د افغان ولسمشر دا بیان د ستاینې وړ او ګټور دی، ځکه چې لدې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالي کې کمی راشي چې نه یوازې به د دواړو ګاونډي هېوادونو لپاره بلکې د جنوبي ایشیا لپاره به د امن او استحکام سبب هم وګرځي. د اداري په وینا که څه هم د امریکا کې صدر ډونلډ ټرمپ د نوي افغان پالیسۍ وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته د زیان رسیدو یره پیدا شوې و، ځکه چې امریکا هندوستان ته په افغانستان کې د کردار ادا کولو ویلي وو. خو چې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا بیان راغی نو هیله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات ښه شي. اداري زیاتوي اکثر وخت دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګولي چې د دواړو خواو ترهګري کوي، خو که وکتل شي نو افغانستان د ډیورنډ کرخه د پاکستان سره بین الاقوامی پول نه تسلیموي او هم په دې وجه وسلوال د پولې دواړو خواو اوړي راوړي. بل پلو د پاکستان دریز دی چې د پولو د مضبوط د سار د نظام نه بغیر ترهګري نشي کابو کېدی، کوم چې د جګړې او تاوتریخوالي سبب ګرځېدلې. اداري اخیری کلی کې په منطقه کې به امن هله پځی کې چې امریکا د ځمکني حقایقو پر وړاندې کې افغانستان خپل وعده پوره کولو ته پریک دی، ځکه چې د پاکستان او افغانستان کامیاب مذاکرات د امریکای او د کابل حکومت ترتنکو رویو سره تړلې دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د متحده قومي موومنت او پسین اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهر الله حسن باندې په کراچۍ کې په شوې حمله باندې لیکلې او وایي که څه هم په دې حمله کې نوموړی بچ شوی خو یو لاروی ماشوم، یو پولیس اهلکار او حمله کوونکی پکې وجل شوی. ادارې دا حمله د کراچۍ په امن حمله ګڼي او وایي دا د کراچۍ د امن پر ضد یو سازش دی. باید چې صوبایي حکومت، وفاقی حکومت، عسکری مشروالی او قانون نافذ کوونکی ادارې په فوری توګه د دې مخنیوي باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې د شمالي کوریا د نوې ایټمي ازموینې او د هغه د اهدافو او نېشنل انټرست مجلې بیا هم د شمالي کوریا د پوځي او ایټمي پرمختګونو د مخنیوي په چارو کې د امریکا د رول په څیر موضوعاتو ته لیکنې خپرې کړې. مهم ټکی یې هارون باچاوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي شمالي کوریا د رواني سپتمبر میاشت پر دریمه شپږمه ایټمي ازموینه وکړه. د لیکنې تر مخه د کیم جونګ یون په مشرۍ د شمالي کوریا حکومت د روان کال په اوږدو کې تر هغه ډېرې د میزایل توغولو ازموینې کړې چې د هغه هیواد د پخواني مشر کیم جونګ دویم د شاوخوا دوه لسیزې دورې پر مهال شوې وي. لیکنه کاږي د دې ازموینو په ترڅ کې چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو په پام کې نه نیولو سره کوي، دغه هیواد امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ته پیغام ورکولو غواړي چې په اټومي وسلو سره د هغوی د پنخه کولو توان لري. شمالی کوریا د خپل پوځي استعداد په وړي کول پترس کې همدارز غواړي د امریکا د دې د متحدانو او چین ترمنځ اړیکې خرابې او ډیپلوماټیکې ګټې ترلاسه کړي. لیکن وايي امریکا کولای شي له جاپان او جنوبي کوریا سره د درې اړخیزي همکارۍ چارو په وړي کول پترس کې د شمالی کوریا لخوا د متوجه شویو پوځي او اټومي خطرونو مخه ونیسي. نېشنل انټرست مجلې هم په لیکنه کې د شمالي کوریا د نوو اټومي ازموینو او پر ضد د لا ډیرو سختو نړیوالو بندیزونو د اړتیا موضوع راخسته. په لیکنه کې راغلی سپینه ماڼۍ باید پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو لا سختولو کمپاین مشري پر غاړه واخلي او پر چین او روسیې فشار راوړي چې د شمالي کوریا د عایداتو محدودولو په چارو کې مرسته وکړي. لیکنه کاږي وروستي افشا شوي معلومات ښیي چې شمالي کوریا له 2009 زیږیزه تر روان 2018 پورې چینایي بانکونه کارولي چې له امریکایي مالي نظامه د څه د پاسه 2 اربه ډالرو ورکړه راکړه وکړي. چین او روسیا له هغو شمالي کوریایي ادارو سرکار کوي چې د اټومي موادو د انتقال لارې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کوي. لیکنه زیاتوي واشنگتن باید پر دې فعالیتونو بندیز ولګوي او مسکو او بیجنګ ته ووایي چې شمالي کوریا ته د مالی اسانتیاو برابرول په برخه کې سخت غبرګون به وښیي او چینایي او روسي ګټې به په نښه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو نړیوال موضوع ته تاسو پام راګرځوم. امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا د توغندو او جوهري اسمنو خلاف په تړې رغلي پاتې نشي. دوی وایي د ځان او د خپل اتحادیانو د ساتن لپاره به هر اړخي دا ګامونه پورته کوي. شمالي کوریا د سپتمبر په درېمه نیټه ویلي وو چې دوی په بریالیتوب سره د یو هایدروجن بم ازموینه کړې ده. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې نجیب عامر وړاندې کوي.
روسته لغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه جمهوریت آزموینه وکړه، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې هیواد یې چمتو دی چې د ځان او د خپلو اتحادیانو د دفاع لپاره هر اړخیزي سفارتي او جوهري صلاحیتونه په کار راولي. سپینه ماڼۍ وایي ډونالد ترامپ دا څرګندونې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته په یو ټلیفوني تماس کې کړې دي. تر دې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې شمالي کوریا د اټومي ازموینې په کولو یو خطرناک ګام پورته کړی او امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره له پوځي غبرګونه لاس وانخلي. که څه هم د شمالي کوریا د بیلیسټیک او جوهري توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې دی، خو پیانګ یانګ په وار وار له دې بندیزه سرغړونه کړې ده. شمالي کوریا د سپتمبر په 3 مانیټا ویلو چې دوی په بریالیتوب سره د یو هایډروجن بم آزموینه کړې ده. په ظاهر دا تر ټولو لوی اټومي آزموینه ښکاري. پیانګ یانګ وویل چې د دوی شپږم اټومي آزموینه پوره بریالۍ وه او د دغه هیواد د اټومي پروګرام د بشپړولو لپاره یو مهم پرمختګ دی. د شمالي کوریا لخوا د هایډروجن بم د استعمالولو په پریکړه نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي او دا کار غندل شوی دی. چین ویلي شمالي کوریا باید دا ډول بدو کارونو ته د پای ټکی کیږدي. روسیې ویلي د شمالي کوریا دغه اقدام جدي پایلې لرلی شي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته تر ټلیفون کولو مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلو چې د شمالي کوریا قول او فعل د امریکا لپاره له خطرې او د دښمنۍ نه ډک معلومیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، فارن پالیسی مجله لیکي چې د افغان جګړې په اړه د ډونالد ټرمپ د تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د جګړې د خاتمې په اړه کوم تقسیم الاوقات نه دی ورکړل شوی. د دې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغان جګړې په اړه د پخوا په شان کوم مصنوعي تقسیم الاوقات نه دی اعلان شوی. د مجلې په خبره د افغان تګلارې په اړه د ډونالد ټرمپ د تقریر نه پس چې په مطبوعاتو کې څومره تبصیري هم شوې دي، په هغو کې یوه خبره مشترکه وه او هغه دا چې امنیتي څېړنکارانو په یوه خوله ویلي چې د پوځي تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا وي چې خپل دښمن ته به دا نه په ډاګه کوي چې کله به د جګړې میدان پرېږدو او کله به د سرتیرو شمېره کې کمې زیاتې راولو. د دوی په خبره که دښمن ته ستا د هلو دلو معلومات وي نو مطلب یې مکمل شکست دی. د مجلې په خبره او هم دغه کار د پخوانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بیا بیا تکرار کړو. د مجلې په خبره د ډونالد ټرمپ د افغان تګلارې دویمه مهمه خبره د هغې کلکې ژمنې اعلان دی چې ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې په جګړه کې بوخت امریکایي سرتیرو ته هر ضروري سهولتونه او جنگي سامان ورکوو او د جګړې په اړه به داسې جنگي قوانین متعارف کوي چې دا تګلاره نه یوازې په مؤثره توګه پر مخ ولاړه شي بلکې وخت هم ډیر وانخلي. مجله زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ د خپلې نوې افغان تګلارې په اړه ویلي دي چې په افغان جګړه کې په برخه اخیستونکو پوځي کمانډرانو یې د اوباما لخوا هغه بندیزونه کړي دي چې له مخه یې د دښمن سره د جګړې پر مهال محدود اختیارات وو. ښاغلي ټرمپ دغو پوځي مشرانو ته د جنگ په اړه د فیصلو کولو مکمل واک ورکړی دی. مجله زیاتوي چې د نوې افغان تګلارې په اړه د ښاغلي ټرمپ د وینا درېیمه مهمه خبره د پاکستان لخوا په افغان جګړه کې د مسلو پر رامنځته کولو توجه مرکوز کول وو چې دغه هیواد هغو وسلوالو قوتونو سره یا خو نیغ په نیغه مرستې کوي او یا د هغوی فعالیتونه په خپله ځمکه برداشت کوي او سترګې پرې پټوي. مجله زیاتوي چې د پاکستان په دغو هلو ځلو د امریکا پخوانو ولسمشرانو هم خپلې اندېښنې څرګنده کړې وې، خو دغه ایټمي وسله لرونکي هیواد ته د ښاغلي ټرمپ غوندې داسې نیغ په نیغه خبره چا هم نه وکړې، ځکه چې چا هم داسې نه شو کولی چې دغه ایټمي هیواد باندې د حد نه زیات فشار واچوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، یو بل نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او قطر ترمنځ کشاله د ایران په ګټه تمامیږي. سعودي عرب او عرب اتحادیانو یې په دې نظر په قطر بندیزونه ولګول چې د دوی غوښتنې به ومني، خو دغه هیواد نه یوازې د غوښتنو منلو ته تیار نه شو بلکې د ایران سره یې هم اړیکې لا نورې زیاتې کړې. په دې اړه تفصیل درته منور شاه وړاندې کړي.
د روان کال په جون میاشت کې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو په قطر یو شمیر بندیزونه اعلان کړل چې پکې د ځمکې، فضا او سمندر د لارې په یادو هیوادونو د قطر تګ راتګ بند کړی شو. سعودي عرب او اتحادي هیوادونو یې قطر ته دیارلس غوښتنې وړاندې کړې چې پکې د نورو ترڅنګ د ایران سره تعلقات کمول او الجزیره ټلویزیون بندول هم شامل وو، خو قطر دغه غوښتنې ونه منلې او دغه کشاله لا هم دوام لري. دی ډیپلوماټ مجلې په خپل یو لیکنه کې ویلي قطر ځکه دغه غوښتنې رد کړې چې ایران او ترکی ورسره په دې بحران کې ډیر ملاتړ وکړ، او دویم دا چې په قطر کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا تر ټولو لوی پوځي مرکز موجود دی، نو ځکه بعد د هیواد پر ضد د سعودي عرب او اتحادیانو لپاره کوم لوی ګامونه پورته کول آسان نه وي. د مجلې په وینا د حالاتو له وجې قطر ایران ته نور نږدې شو او دا مهال په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د باغیانو د مرستې نه هم شاته کیږي ځکه چې ایران د ولسمشر اسد نږدې پلوي دی. دا راز ترکیه هم تیره میاشت وویل چې په شام کې د واکمنۍ بدلول نه بلکې د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پکار دي. د قطر په ملاتړ کولو د ترکیې او سعودي عرب ترمنځ هم تعلقات متاثره شوي دي. مجله لیکي چې د سعودي عرب له ناسمو تګلارو ایران ډیره سفارتي ګټه پورته کړه، یعنی سعودي عرب زیاتره په سیمه کې د شیا سنی سیاست په بنیاد اتحادونه جوړ کړي خو له ایران سره د دوو سنی اکثریتي هیوادونو لکه قطر او ترکی ملګری کېدل څرګندوي چې په منځني ختیځ کې نور د شیا سنی په حواله اتحادونه جوړول مشکل شول او ایران چې تل د شیا هیواد په نوم د توپیر اخکار وو دا مهال په سفارتي توګه د دې مشکلاتو نه په وتلو ښکاري.
مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه باندې ده. نیوزویک مجله لیکي چې اوس اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل توجه په ښځو مرکوزه کړې ده او غواړي چې ښځې جنګیالۍ د هغوی په لیکو کې شامل شي. د دې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. نیوزویک مجله لیکي چې تازه څېړنو نه څرګندېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله خپل پخوانی بیانیه بدله کړې او اوس غواړي چې خپل لیکو کې د ښځو ګډون یقیني کولو لپاره خپل پروپاګاندا په ښځو مرکوزه کړي او هغوی ټوپک وچتولو ته مایل کوي. مجله په لندن کې میش د یوې څېړنیزې ادارې د خبر پاڼې په حواله زیاتوي چې که څه هم په عراق او شام کې د ځانمرګي بریدونو په لړ کې د ښځو ونډه زیاته وه خو یادې ډلې د دې نه مخکې په روایتي توګه په جګړه کې د ښځو د ټوپک وچتولو مخالفت په دې وجه کړی و چې جګړه یوازې د نارینهو کار دی. خو اوس دغه ډله خپله روایتي تګلاره کې بدلون راولي او ښځې هڅوي چې د جګړې برخه جوړه شي. مجله لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې به همیشه په جګړه کې د ښځو برخه اخیستل خنه ګڼل او که څه هم ښځو د اسلامي دولت وسلواله ډلې په نوم ډیر بریدونه کړي دي خو هغوی ته همیشه یاد ډلې خپل جنګیالي نه بلکې پلویان ویلي دي. خو په 2015 کال کې د امریکا په سان برنارډینو سیمه کې هغه پاکستانی نژاده میرمنه تاشفین ملک د یاد ډلې په لیکو کې یوازینی جنګیالی یادیږي چې یو شمیر کسان یې په ډزو وژلي وو. د مجلې په خبره په 2008 کال کې یاد ډلې په خپلو لیکو کې ښځو ته ویلي وو چې هغه سیمو کې بریدونه کولی شي چېرته چې د دغې ډلې نارینه جنګیالي نشي توانېدی. خو غربي رسنۍ د یاد ډلې په لیکو کې شاملې ښځې یوازې د کور ودانی او مور په رول کې یادوي. مجله مخکې لیکي چې په خاصه توګه په یورپي هیوادونو کې د بریدونو تر شا د ښځو رول یا خو د پلان جوړونکو او یا پکې خپله شاملې وي. په 2018 کال کې د پیرس د یوې ګرجې مخې ته په موټر کې د زهرجن ګیس د یوې ډبې ښودو په تور د فرانس پولیسو درې ښځې ګرفتاره کړې وې. بل خوا په تیر کال کې د لندن پولیسو هم یو شمېر ښځې یادې ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. په پیرس کې یو سرکاري وکیل مجلې ته ویلي دي چې اوس چارواکي ډېره په دقیقه توګه ښځې ساري او په خاصه توګه هغه ښځې چې د عراق او شام نه راستنې شوې وي هغوی به هرو مرو سارلې کیږي. مجله زیاتوي چې یادې ډلې لخوا په خپلو لیکو کې د ښځو د شمولیت په اړه نوې تګلاره پس له هغې رامنځته شوې ده چې په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې د عراقي او شامي ځواکونو سره په جګړه کې د یادې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي له منځه تللي او سخت زیان ورته رسېدلی دی.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ودو باجوړ تا تاسو ته معلومه چې په باجوړ کې چارواکي وایي چې دغه تل کې هر میاشت د 500 نه زیاتې ترافیکی پیښې کیږي. د دې ترڅنګ په ټولو قبایلی سیمو کې د ترافیک نظام نه دی رایج. نو په دې اړه باندې هلال احمر په باجوړ جنسه کې تابعیا کړی دا چې د ترافیک په حواله سره آگاهي خورکی نور تفصیل شنه واسطه راځي.
پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی منصوبه لري چې په سیمه کې د ټرافیک قانون جوړ کړي. د دغه ګاډو د ډرایورانو څارنه به تربیه شوي ځای لیویس فورس غړي کوي چې ګنې کوم ماشوم یا بغیر له ډرایورۍ د لایسنس څخه څوک ګاډی نه چلوي. څو ورځې وړاندې هلال احمر پاکستان باجوړ څانګې هم په دې لړ کې یو مهم شروع کړی و چې دوبۍ د ټرافیک په اړه خبرتیا مهم و. د یادې ادارې لخوا د راغونډ شوي معلوماتو تر مخه په سیمه کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکي حادثې کېږي چې وجه یوازې د ټرافیک یا د ګاډو د چلولو د قانون نه خبرتیا ده. دغه اداري ایجنسی سیکرټری شاه حسین وای
روزانه بنیاد باندې تقریبا 2-3 کیسونه راځي کم چې دنیاشتي تقریبا شپېتو پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دی عوام دومره آگاه نه دي د ټرافیک د اصولونو. نو دې په وجه باندې موږ هلال احمر پاکستان موږ دا ذهن تم خیال را لېږې د باجوړ خلک په ټرافیک د اصول باندې پوه شوي نه نو د ټرافیک مسلې چې دی هغه نه حل کیږي.
بل خو د سیمه اوسیدونکو ډرایوران هم وای چې په سیمه کې د نان کسٹم یا بغیر له ټیکسونو راوتلي ګاډي زیات دي. نو زیاتره وختونه ورته ماشومان ناست وي او چلوي. سبزلی خان هم د باجوړ اوسیدونکو یو ډرایور دی او وای ویل
کوم ماشومان یې د 10 کال عمر کړي دې کسان انتقالي کاروي وساتي نو بیا ورته کیږي چې دا کسان ماشومان یې ګاډو ته راوځي کوم نه ذهن او دغه خپل کار نه کوي یا د سکول نه پښو د پلار ګاډي راوځي مطلب کار دی چې کاروي وشي.
په باجوړ ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی هم په لنډ وخت کې د ټرافیک لپاره د قانون جوړولو منصوبه لري. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل وو ویل
پولیټیکل جنګ د دې لپاره نه یو پروګرام جوړ کړی دی هغه ټرافیک والے او ته مقرر کړی الله د دې لپاره انتظامات روان دي چې شي ویډیو سکیږي کنه څنګه چې زه خبر کې دا نظام دی د قشان د دلته کې دا نظام دی دا غي خپل وردی دا کوشش کوي چې دا سب نور وځي.
د سیمې د ولس پوینا چې باجوړ کې د ګاډو شمیر اورس پور زیاتېږي. ولې سرکونه لا هم هغه واړه دي چې پخوا جوړ شوی و. نو که حکومت د ټرافیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړه کړه نو ممکنه ده چې حادثې کمې شي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو افغانستان ته اوریدونکو په دې ورستو کې د خوست د فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو لخوا د تاریخي مذهبي او دودیزو ورځو په مناسبت د علمي او ټولنیزو دستورو په خوا کې مشاعرې هم جوړیږي. د دغه شان یوې مشاعرې حال نجیب الله الوخین
دا ځل د دوشنبه ورځې ناوخته په خوست کې د څړبن ادبي او ټولنیزې ټولنې د لوی اختر په ویاړ د مندوزیو سیمې په حسنزیو کلي کې د بیلابیلو سیمو د شاعرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو په ګډون مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې غړي ولی مدخان خادم مشال راډیو ته وویل په مشاعره کې د شعرونو له اورولو سربېره یو شمېر ویناوالو ځوانانو ته د ملي، مذهبي او دودیزو ورځو د لمانځنو په باب ګټورې خبرې وکړې.
پدېمو شاعرانو کې د خوست ولایت د بلابلو سیمو تکړه تکړه شاعران راغون شي او د نظر خوندان د فکر خوندان مدني فلان راغلي وو چې د اختر په مناسبت د ملي ورځ په مناسبت بلابل ویناوي واورول او بلابل شعرونه واورول او دا مشاعره ډیره ګټوره مشاعره وه.
په مشاعره کې لیکوال او فولکلور پوه الحاج عبدالکریم پتنګ د دستوري ګډونوالو ته وویل چې شاعران باید په خپلو کلامونو کې د ټولنې د واقعیتونو ترجمانی وکړي. وروسته مشاعره پیل شوه چې خوا او شا 500 شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او کلامونه واورول. د اول شعر د اورولو بلنه مشر شاعر الحاج محمد عثمان عثماني ته ورکړل شوه.
تا چې لسونه نن وګدکړو د دبل گریوان ته دا سی وشمرا چې واده چول خپل گریوان ته تګي ارزوی در نتن دتا او به وختي به لپ کې راوړې تاس کروټ د کابل گریوان ته.
دویم شعر د ځوان شاعر ساده حیدر خیل وو.
تا چې وکتم لدینا ورستا نه يم پس لدغه حادثه نه ورستا نه يم هغه وخت وو چې مشپا ټوله رانا کړه د رانا له هغه شپې نه ورستا نه يم مخامخ چې درته ګورم خلق خان دی په محفل کې لبوسینا ورستا نه يم.
ځوان شاعر فریدون ریان هم چې د مشاعرې د ویندوی چارې سمبالولې په ځای ځای کې خپل او د ځینو شاعرانو انتخابي بیتونه لوستل.
ژوند ستا په کومه لار ګړنګ نشتا چا وی چې ازغای د ګل تر څنګ نشتا مګورا د مینې سادګی زما ستا په ننګو کې کوم یو رنګ نشتا راشا تاب د غیشو د کزړ غواړي دلت د ټوپک د توري جنگ نشتا رامې ورستا درته هم خالی جولای یارا په ملنګ د چا خلنګ نشتا.
قدرت الله درمان په خپل شعر کې د جګړو هغه بدې پایلې یاد کړې.
د جنگونو برکت ته ورته ګوره هدیرو کې آبادی د ډېره شوې په همدغه د حالاتو تقاضا د شاعرۍ کې مایوسی د ډېره شوې او د خوږو یارانو څنګ مې خالی کېږي د غربت مهرباني د ډېره شوې اوس درمان نه تش په نوم پاتې درمان یم اوس مې درد سره یاري د ډېره شوې.
د مشاعرې په جریان کې د خوست یو بل تنځوان شاعر کبیر ریحان د پیر محمد کاروان یو کلام ترنم کړ.
تگی گلاب رات وے نرے باران خوک دے خوما دان من لا مر جانان خوک دے نڑے بہم پگاوی دتور گڑے پشان لکھا انگور د میزان افغانستان خوک دے خوما دان من لا.
اوریدونکو دا خدا اختر په مناسبت سره په خوست کې را جوړه شوې د مشاعرې حال مو اوریدو. خو په عمومي توګه باندې دا ځل اختر ډیر پرم نه تیر شو او په قبایلي سیمه کې په خاصه توګه د خلکو ته دا پرم نه اختر د یوې تحفې نه کم نو. فرهاد شینواری د ځینو ولسي وګړو سره خبرې کړې دي نو هغوی څه وایي چې په هغوی اختر څنګه تیر شو؟
زما نوم اولدار خان دی، صوبیدار یم. ډېر ښکلی اختر تیر شو او ډېر مزیدار اختر تیر شو. یو قسم داسې ناخوشګواره واقعه هم ونه شوه. زمونږ میچنۍ چاروازګۍ زیړۍ په دې ځای باندې مونږ چې پوسټونه ښایسته ډپټي کړې ده او لویس خاصدار مونږ لګولي وو په هر جمعت باندې.
نائب صوبہ دار مصنف شاہ شینوار لائن آفیسر سیکورٹی مور کڑے وا بینر مرتر گولے وی بای و رد نہ مخ کے دا اختر نہ مخ کے مطلب دا ڈز ڈز بنئی وای پائرنگ بنئی گشتو نو ماندم خاص دار پر ٹور دو زو ماند خپل خپل بز علاقہ ور تاس پارل شوی پ مغ ماند ڈیپٹی انجام کئ تور خان باندې میں انشاءاللہ اوس پولیس خبرام نشتا
اچھا ولا پری دای منون لے اختر خو ډیر ماشاءاللہ ډیر کولای تیر شو زکه چې یو خو مسافر راغلل مسافر خپل خپل ونو سره هم پکې ولیدل خپل خپلوانو له لوړو مبارکوله او دا ځل ډېر زبردست په دا و چې ډېر پور هم منو. خو صرف دا یو کار و چې سروي له ګرانو کنا دا کوم چې افغانستان مطلب په دای ټیکس لګاله و 500 ټیکس یې په لګاله و 5000 یې ګران کړي و. خوراکونه خو په پیل اوریزن ته غرمې له خټې را وریتا جوړ کړو پختې هم هغه کړي دا پختې ورته مونږ یو پټي دي کې هم جوړې کړې.
زما نوم افتاب دی. ډېر ښایسته تیر شو، ډېر ښایسته قرباني او سیاسي امن او امان و ډېر خوشحالی وی او ډېر ښایسته خی اخترم تیر کړ. خیر سره
سندری جادوگرې، سندری جادوگرې، سندری جادوگرې، سندری جادوگرې.
د مشال رادیو په سندری جادوگرې خبرونه کې د پښتو مشهوري سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو په ذهن کې څه قسمه هم داسې تجویز وي چې تاسو غواړئ چې مشال ریډیو تاسو د پاره د خپل خبرونه ښه کولای شي نو هغه موږ ته یا د ټلیفون د لارې او یا موږ ته د پیغام د لارې را لېږلی شي. هغه تجویزونه د هغه تجویزونو په رڼا کې موږ تاسو د پاره د خبرونه ترتیبوو. او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د بشیر واخ نه د خبرونو لنډیز.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیران په غونډه کې ویل چې هوا دي ګوندی ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپل اړیکې غواړي. هغه د خبرې تر هغه وروسته کړې چې تېر ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودی هیوادونو ټول نیول پاکستان میشته وسوالې ډلې د سیمې زمینت لپاره د اندېښنې وړ دي. خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي له ډینګي ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسیدلې ده او دا مهال 1400 کسان تر درملنې لاندې دي. د خبر جنسي چارواکي وای وسلوالو نن سهار له لوړګي څخه ولس کسان تختولې دي. د خبر جنسي یو تنظیمي چارواکي د نوم نخبرولو په شرط نن مشال لري ټول نه د معلومه چې د کسان چا اولي تختولې دي. د افغانستان کندوز ولایت امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی نن مشال ریډیو ته ویل تیر شپه افغان کمانډو ځواکونو او هوایی حملو په چردرې ولسوالۍ کې اتلس نقاب پوشا وسلوال ووژل. هغه دا نه دی ویلي چې دا کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه به منفي نتیجه ورکړي. ولسمشر پوتین دا خبرې په چین کې نن وکړې. ویل روس د شمالي کوریا د اټومي راکټونو ازموینه غندي خو د بندیزونو لګول بې معنی او بې اغېزې دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلو چې د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نشي او په قوي پوځي ځواب به غبرګون وښيي. په برما کې د روهنجیا مسلمانانو په ضد د تشدد استعمال په خلاف د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غږ پورته کړی دی. مسلمانو هیوادونو ویلي دوی به دا مسله په ملګرو ملتونو کې راپورته کړي. له تیرې میاشتې راهیسې د رپورټونو تر مخه له 400 څخه زیات روهنجیا مسلمانان وژل شوي دي. ایران او ترکیې پرون دا تشدد نسل وژنه وبلله.
او دې سره د مشال ریډیو د نن نه راته خبرونه وخت پای تر سی ما مجید بابر بشیر غواخ او اکرام مسکین یار ته اوس اجازه راکې. په دې سپوبتا سود امریکا غږ دی ریډیو وري خا د باد وریالو سره.